وو کنه خود هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملی بیرغ راپاوه. او د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلی شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي وشتلی دي. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري وشتل سوی او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندي د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګېدلی دي. د جنوبی کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه بللې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت. د لوبل میدان ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هر کله کوم. د دې ونی د لوبیز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړې کړې ده. د افغانستان کرکټ دوه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي. خبرو مو چې تر دې د متسنګ او چا سره د لوبي تر سره شوې دي. پورسته برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو د لوبلړې په لومړۍ سیالۍ غږېدلې و. زه بختیار ساحل. افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډېر زیات خوشحاله و.
د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ، د آسټرالیا له لوري په ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول، او د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روانې لوبلړۍ څخه کوو. تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شل ورځو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي. دغه سیالي د مارچ په 24مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ. پورا تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د پاکستان پر وړاندې د دریو شل اوره سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې په چوکه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پورا شل اوره ولوبول، خو هیڅ توپ وهونکي هم منډې تر شلو ونړولې. د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي د لاسه ورکړي وو او دولوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو، هغه 13 منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد، د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ چونکو کې مجیب رحمان تر نورو شو ځلید، هغه چې د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دریو اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم دوه، خوازمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پیلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمن الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر 9 منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپله وکټه له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی برائی ورکړ. نبی اتیدیر شاو زدران ولس لاسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونې کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او اماد وسیم یو افغان لوبغاړي آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د روانې مارچ میاشتې پر شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوب لړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بېلابېلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسېدونکي سبحان الله چې وایي لوبه یې په پوره شوق ولیده ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډلې ته ماته ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډیر زیات خوشحاله و. هیله مند دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
نوید الله نیکزاد د کابل ښار بل اوسېدونکی او د کرکټ لوبې مینهوال دی.
بسیار خوشاله بازی کې تیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیار چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه مې تر پایه ولیده او خوند مې ترې واخیست. ډیر عالي لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا نمانځلې او ورته مبارکي ویلې. خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوی. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا نمانځلې ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوب لړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې د مدو لوبې ګټلې او وروستۍ لوبې بایللې ده. دا لوبې ورځنۍ بڼه لري او د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوې دي. نور جزئیات له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ لا هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ 14 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبی ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړې دي چې دوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالۍ له بنگلاديش سره کړې چې په اوو وکټو یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش تر پچ ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په درویشتم اوور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد افغان څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یاما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځېدو په لسم اوور کې پوره کړ او په دې سره یې د درې اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 3 او محمد هارون 21 ناس وسوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومه. د غراز دوی مسالی چې د مارچ په 22مه نیټه له سریلانکا سره وشوه، بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوره کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 8، خالد تڼیوال 15، کامران هوترک 3 او سهیل خان 4 منډې جوړې کړې. د میلمه لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا خطوب اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څام د سریلانکا لوبډلې په پایل کې خپل څو توپوهونکي ژر له لاسه ورکړل، خو وروستیو توپوهونکو یې بیا هم په یو څلوېښتم اورونو کې منډې 206 دېرشو ته ورسولې. دوی ته رالاټونګه په توپوهنه کې هم مخلوبه وکړه او تر نورو زیاتې 46 منډې یې جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ اچوونکي اما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، څلور خلیل احمد درې او کامران هوتک دوه وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوه یمه سیالي ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې یې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې چې د مارچ په څلېرویشتمه وشوه، بنګلادیش بیا د 150 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنګلادیش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 241 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 28مه نېټه به افغانستان له سریلانکا سره خپله څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پایلوبه به د مارچ په 30مه نېټه وشي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یادې شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوال شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 6مه نېټه افغانستان کرکټ بورډ یوه خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناست کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکي پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو تر څنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناسته کې ترلاسه شوه، او هیله مندي وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د مې میاشتې له 6مې تر 30مې نېټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به لس افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز پیاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په موخه ترسره کیږي چې له مخې به په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په موخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیواله شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبرې وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیوال شورا غړي یو دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبرې کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیوال شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دي ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندوستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. دغه لوبه چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 28مه نېټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش 24 او الکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچونکو کې بیا هاردیک پانډیا، کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دو دو لوبغاړي وسوځول. هندوستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا څلور او اشتن ایګر دوه هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 104 منډې کړې وې. د خبرونه ورستوي برخه او ځنګړي مرکه هو د لومړی ځلو چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شلوریزي نړیوالې سیالۍ لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده، خو دلته بله خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شلو اورونو لوبلړۍ هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅې شوې وي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړۍ ونه شوې. په پرونۍ لوبه کې پاکستان په 5 وګټل او توپه وهنه غوره کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی و چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی، خو د پاکستان غوره لیګ په لوبه کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په اتلسم اور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچولی او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنونکي او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مو له ښاغلي غروال پوښتلی چې په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی و؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی او د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت وو، یو بل یې تشویقول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کې وغږېږو. نوموړي ډېر ښه لوبډل مشري او ځیرک لوبډل مشري وکړله. هغه کم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي او د کارول مناسب او مهم و په هغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو د راشد خلو بل مشري وه، بل زبک توپ وهونکو توپ اچوونکو په لومړۍ پاڼۍ کې فوق العاده لوبه وکړله. مقابل لوری ښې ملګرتیا ده پرې نه خود، دوی ته یې دغه اجازه ور نه کړله چې په دوی باندې شاټونه ووهي. یو وخت کې تقریبا په 9 اورونو کې دوی هیڅ څلوریزې شپږیزه نه ووهلي. نو همدغه فوق العاده توپ اچونه وه چې دوی د ستر هدف د ټاکلو مخه یې رانیولې. بیا په دوهمه پاڼۍ کې افغانستان ته نسبت اسانه وه چې د دغې هدف لاسته راوړي او ترګټي ورسیږي.
غروال صاحب، تر لومړۍ لوبې وروسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان وویل چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلي او د نړیوال لوبې له فشار سره نو بلد، هغه هم دا د ماتې لامل بولي، ته څه وایي؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوری به همیشه هم داسې ښه نه ځلیږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلیدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېری نوي دي او په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلیدلي دي. د پاکستان د کورني کرکټ ستانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دی کورني لیگ ته وګوري، پی ایس ایل پاره کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګوري همغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې لپاره کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دوی په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوري بیل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړی لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغسې ښه وځلیږي او دغه لوبلړۍ افغانستان ته راوړي.
د لوبې پایلې ته په کتو د افغانستان توپ اچونه ډېره ښه وه، خو د توپ وهنې پایلې بیا هم پخوانۍ ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمیږي او که سمیږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي افغانستان همیشه توپ اچونه کې ښه ځلیږي. له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار د یوې ملي لوبډلې له کله نا کله په هغه ستانډرډ نه وي. شاید یوه وجه دا چې زموږ د توپ وهنې تسلسل تر ډېره په مختلفو سیریزونو لوبو کې بدلیږي. یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډېری وختونه دغه لوبډلې جوړښت ته وګورو، پوره توپ وهونکي ورپکې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په الراونډرانو ډېر عمله تړو، بیا هغه داسې کیږي چې تر ډېره یا په ډېرو وختونو کې وهم نه کارول شوي، فائده هم ورزنی وانه خستل شي. مثلا کوم یو ال راوندر لو بو او د بالنګ توقع یا تو پچونی توقع ورزنی کو ډیره وخت دغه سینې کیږي تو په هنه وکي یا بيخي هڅونه کی. نو هم دغه چې بعضي وخت وان لوبدل یو قسم فشار لاندې راوړي کله چې په فایل کې موږ مجرب تو په هون کې ولرو لوبدل له فایل ورکی امغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبدل هم په تو پچونه کې هم په تو هنه کې کول شي لوبي وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه پام وکړي او د یو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن تازه د افغانستان د ملي لوبډلې سره د توپچون روزنه پیل کړې ده. د پرونی توپچون امتیاز حمید حسن ته ورزي کويشتن ځای ته.
هو حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې ده. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریځ د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځانې سختې قبول کړې وي، خو نن لوبډله هغه لري حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپه چوونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلې دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سوسره دی. شکه ده روزنه به یو تاثیر لري ځکه افغان لوبغاړو پر ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي د لوبغاړو سره. همدغه چې بیا د لوبغاړو په ښې روزنه تمامېږي، نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپ اچونه کې په ځانګړې توګه په تیزه توپ اچونه کې لا ښه او لا پیاوړی او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک دا لوب لړۍ ګټي. ستاسو اټکل څه ده؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله، خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوري به همیشه بسی خنه ځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا خزلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته وګورو ډېرې نوې دي او په کورونی کرکټ کې ډېر خزلېدلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ ستانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دي کورونی لیگ ته وګورئ، پی ایس ایل ته کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګورئ، همغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړئ چې افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډله لپاره کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوري بیل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړی لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید ده چې افغان لوبډله همدغه څه خو ځلېږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
دا راته وایي ستاسو لاندې ولې افغان کرکټ بورډ نه توانېږي چې لسترو لوبډله سره دوه اړخیزې سیالۍ برابرې کړي؟
بلې، افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستره ننګونه ده چې د سترو لوبډلو سره په دوه اړخیزو سیالیو برابرولو نه توانېږي. شاید وجه دا وي چې هغه سترې لوبډلې چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوبډلې لپاره او کوم مالي امتیاز ورځنی غواړي لاسته راوړي، هغه د افغان لوبډلې سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوبډله لا هم نوې ده. دا چې موږ د بریا اوج ته رسېدلي یو د لوبغاړو یو زیار دی، خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوې ورزش دی او څوک یې هغه د مالی ملاتړو په اهمیت لا دومره نه پوهېږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوې او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو لکه څنګه چې زموږ ګاونډي هېوادونه او په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستره ستونزه ده د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره. دا چې اوس هم دې توانېدلي د پاکستان سره دا سیالي برابره کړې ده او یا د نورو لوبډلو سره، دا باید تقدیر شي او دا یو خپل دی. امید ده چې همدغسې دا وړتیا لا زیاته شي او په دې وتوانېږي چې نورو لوبډلو ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زموږ د لوبډلې مارکیټ به دومره پراخه نه وي، خو په دغه خاوره او جغرافیه کې د کرکټ لپاره ډېره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دي او لکور بهر په ګاونډیو هېوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالي ملاتړ شي. او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی، خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغه لپاره یو اوږدمهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کارو شي او لانو خشي.
نړیوال سب روستي پښتنه کوم دراتونکو دوه لوبو په یو لسکسي د لوبډل کې د کوم بدلون ارتیا ویني. کرکټ سارون کې وایي چې په لوبډل کې د آل راونډرانو تل درنه او توپهون کې کم وو.
سایل سب په یو لسکسي د لوبډل کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډل لوبه بایلي. کچري پاکستان په یو لسکسي د لوبډل کې بدلون راولي په کار د سکاوي لوبه بایللې ده. افغانستان لوبه ګټلې ده نو عموما داسې کېږي چې که یو لوبډله لوبه ګټي هغه مومنټم مینجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د همغې لوبډلې سره بلې لوبې ته ځي. که دغه برخه یې په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم که چېرې په لوبډله کې بدلون راشي. خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه توپوهونکي کم دي چې باید په پایلیزو لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي توپوهونکي حد اقل یو. موږ تر ډېره آل راونډران لوبه وو او بیا د هغوی څخه دومره فایده هم نه اخیستل کېږي. کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا اووه یا اته بالران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارولی شي چې هغه ډېرې پنځه یا شپږ کارولی شي. د ضرورت په وخت کې د اووم نه هم استفاده کېږي خو اتم ته هېڅ اړتیا فکر نه کوم که پېښه شي. او همدغه ده چې افغان کرکټ بورډ ورباندې باید غور وکړي. لوبډله واړو مسلین ورباندې باید غور وکړي او هغې اقل یو توپوهونکی اضافه کړي که چېرې په لوبډله کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ولې د لوبو له میدان ورزشي خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی میلمه د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نوري اسنوري هر کله کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته خره غلست.
ډیره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرمونه اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګرۍ څانګې ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شویم. او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی. په همدې کې مې استادي را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم. قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ؟
بلې و نوري صاحب. په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته راغلم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان وو. هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی. یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون شې لاسته راوړنې به ولرئ. هغوی تشویقولم نو یو استاد مې و هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولای شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته ما فکر کړم زه بیا کندهار ته رالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې. او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم. هغوی بستونه اعلان کړي وه نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې کې تاسو تللی شئ، د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم و، د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې و. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دې ته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې هغه ازموینه زما څخه تېره شوه، هغه ازموینه ما ورنه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو این جی او کې کار کوي په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټرېنینګ کې ولیدی. هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابي بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم، نو بیا ماته د استاد وړاندیز وکړي، هغه درخواستي مې ولیکله. طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتن د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ماته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پانتن ته راغلم. نو ماته ویل چې درخواستي ولیکه، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه، او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم او هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړي، او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب، که ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم، په ګروپي کارونو کې دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما تره کول کېدل، هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ، ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه، او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم، دا به ډېر ښه وي. په خپل نیم نوري صاحب له استادي سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کله راځي چې په دې جریان کې پاتې شوی یم؟
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځانته اندیال صاحب په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي تر څنګه باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګه یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه له استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بل په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په انده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولی دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب. د چیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، نو بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی. او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي. او د دې ظرفیت د دې ورچا په کښېده چې که هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې به د جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې، واقعیت داسې نه و. نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی وي، یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هماغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مې ذوق دی، څه شي کې مې علاقه ده او څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استاد یم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځۍ څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېر راغلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فی الحال هم موجود دي، مخکې هم موجود وه چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، کسام دا قدرت سیستم اوس بس پانتون کې هم راغلی دی. بس پانتون کې قدرت سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي په هندن قدرت سیستم درلودي. قدرت سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه وه. کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا وه چون هغه هم دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازدیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودی چې هم کار وکم او هم دغه خپلې تجربې او خپلې هغه چې زما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدیږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسیږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی. هغه کمیسیون یې تاییدیږي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسیږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم. دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولی شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، و نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ته وویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، که څنګه په هلمند کې اوس نامخدا شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه ته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره، او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې، په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نگاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. غیر متجانس څخه نه مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي، په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي، یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي. بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي، خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاز تاسو مخکې خبر کې وویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو وویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تږي دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشو همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟ نورې
چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم، او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه د نن په هلمند کې هغه څه د باندې تصویر نه وو. په خپل په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وو، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وو، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو، د وسیله تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو، ولې وضعیت هغه هم نه وو لکه څنګه چې رسنیو کې وو، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کوله، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې وای، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته د هلمند دی، ما ورته وویل چې ما ته چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي، وای ما یو خاط افسوس راغی او د بلې خوا څخه وای خندار اخلله. وای دا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پېژنم دغه خبرې څخه خبرې کال وروسته دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې څه ګرځولې و، تفریح چکر یې تور کړی و، د چې له شګال دلې او پونتونه له دلې او وزت له دلې نو دا اوس ویل چې ولا موږ به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودنده امکانات برابرې د لوړ زده کړو کتم موږ دا نه وایو نو ریسرچ کوي
لا انډیا ستا دا هغه اوسنۍ او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پات کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیم متزيدي لومړي ځل لپاره ویني چې حالته قلبه کیږي، نه پوهیږم په کوم ځکه بادي ځرن نه دا نه دا او هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک وته په تیرې باندې رسنه او خلک او ویډیوګانې درګرد سپټوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا نیوازې په کابل یا لوی کارونه کې.
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د په هنتون څخه د میډل مسول پاتې شوی او زه به د په هنتون څخه پات وکم. دا هغه اوریدونکو چې ما خبري اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې ما خبري اوري هغه ته ډېر شمال میږي چې ګوز په تن په جنوب نه واز په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پونتونو ترمنځ یو ډیر شلم او ډیر معیار او ډیر شي اعتبار لري. یو خو بس پونتون هغه پونتونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته، دلته ټول کار په هیڅ تکیږي. کته تر اوسه نو ریسر د نږدې وې نه او بیا وایي چې په لوري پروت په دې ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر پونتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره څنګه او هلته د محصل د روزنه د فارغ څومره خارق شل کیږي، څومره امکانات مجامله کړی دي واقعا به تاسو مخکې تصور ونه کړئ. تاسو که هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نورې صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کیته او شنه یاره ساتلې دي. په لاندې وخت کې په چیرې دوه ډېر لس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړی او ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نه حساب کیږي.
اکراش اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو ځکه چې هلته ډېر خلک هم د توان نه لري د هغو مصارفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیر کراش دي خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپل شخصي
نوري صاحب هلمند کې د پوهنتون ذکر اعلان تر ډیره حد پورې د هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لري او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو، خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سہولت نه لرو خو خپل د لشکرګاه په شار کې د سہولتونو سره چې دوی د اوسیدنې امکانات ولري او دني کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په مستات کې پنځګانو کې کار کوي، نو د اوسیدنې ځای هم هلته په هغه دفتر کې خاص څنګه د اوسیدنې ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع ته راځو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولای شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت په کتلو سره بوس په همتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تیریدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانیسي چې په بست پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنې دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چیرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 40,000 افغانۍ راځي. یوازې 40,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینې اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګرنه، چې که څه هم طبعاً خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلی چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډېر زیان در رسېدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوست پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نور صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل، په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کونډې نه دي. کیدای شي دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کیدای شي نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نورو ولایتونو کې هم، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعتول، په تیرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی وو. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي. ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په شکه احتیاط په شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفانه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به لمنځ ځي، هغه به له مارکېټ ووځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه، نسبي ښه او په اصطلاح بدتر، بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په 20مه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بېله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وځنډوي. خو په مجموع کې د بوست پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور څه کنه یې نشي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده او د افغانستان د لور زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دی، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپیژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغه خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یو ځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے.